واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې د کرونا وایرس په وړاندې د چین کړنلاره د دې ثبوت دی چې بیجنګ به خپل ټول هڅه وکړي چې زه د نومبر میاشت انتخابات ونه ګټم جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د رایټرز خبري اژان سره په مرکه کې د کرونا وایرس د خبرېدو په اړوند د چین په اقداماتو نیوکه کړې او ویلي دي چې د کرونا وایرس د خبرېدو په تړاو به چین له سختو احتمالي عواقبو سره مخامخ سي شغل ټرمپ ویل دی چین باید نړۍ د وایرس د خبرېدو له پیل څخه خبره کړې وای خو چین د پنځشنبه په ورځ د شغل ټرمپ د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې د غیوات د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنې سره لیولتیا نه لري د چین د بارنو چارو وزارت یو ویاند په یو خبری کانفرنس کې ویل چې هلمند یو چې د امریکا ولس چین په خپل انتخاباتي سیاست کې شکیل نکړي د امریکا د ساري ناروغیو ماهر او د سپینې ماڼۍ د کرونا وایرس پر ضد د ټاسک فورس غړي ډاکټر فاوچی خبرداری ورکړی چې په امریکا کې د اقتصادي فعالیتونو ژر خلاصولو سره به د غوباته نوې ژوند ورکړل شي د امریکا په ډیرو ایالتونو کې والیان د تجارتونو د بیا خلاصولو تیاری کوي ډاکټر فاوچی هغه ته مشوره ورکړي کاغوی د دې صلاحیت نه لري چې په خپل ایالتونو کې ټول هغه کسان معلوم کړي چې د کرونا په ناروغي اخته دي نو بیا دې ژر دا کار ونه کړي د درو ایالتونو والیانو په دې ورستۍ کې ویلي دي چې د ورزش کلبونه سلماني دوکانونه او د رستورانتونو مالکان که وغواړي نو خپل کاروبارونه دې خلاص کړي د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د ټولنیز واټن ایښولو موده نن د مې په لومړۍ نیټه ختمیږي او جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې هغه د دې مودې نور غزیدو کمنیت نه لري او ویلي دي اوس والیان به خپله په دې اړه پریکړه کوي اوس مهال د امریکا د نو ایالتونو والیان د تجارتونو د بیا خلاصولو اجازه ورکوي او شپاړس نور بیا په بندیزونو کې کمی راولي د 25 نورو ایالتونو کاروبارونه او تجارتونه د اوس لپاره بند وي او یا یو څه بندیزونه به په خپل ځای پاتې وي د کرونا وایرس تر پنځشنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې 213,000 کسان مړه کړي دي او 2,13,410 کسان په دې وایرس تر سخت سوي دي دغه وایرس د لومړي ځل لپاره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا سو خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس دغه وایرس د نړۍ 195 هیوادونو او سیمو ته خپور سوی دی د کرونا وایرس د ټول نه زیات کسان په امریکا کې وژلي دي دغه وایرس په امریکا کې تر اوسه شاوخوا 16,111 کسان مړه کړي دي او د 1,000,000 څخه زیات کسان په دې وایرس اخته دي د امریکا وروسته ایټالیا دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته کسان یعنی 19,918 کسان د کرونا وایرس مړه کړي دي په برتانیا کې بیا 16,111 کسان په اسپانیا کې 24,111 او په فرانسې کې 23,316 کسان تر اوسه دغه وایرس د وجې مړ شوي دي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدل دي چې د کووېډ 19 وایرس یو انسان نه دی جوړ کړی او نه په جنټیکلي توګه جوړ شوی دی د امریکا استخباراتي ادارو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې دغه ډول ګنګوسي ډېر زیاتې خبرې شوي دي د اروپا چارواکو ویل دي چې د هغه کاناډایي سرتیري مړی پیدا کړی دی چې د ناټو سازمان د عملیاتو پر مهال د یونان او د ایټالیا په سمندر کې هلیکاپټر راغورځېدلی وه چارواکو زیاته کړې ده چې 15 نورو سرتیرو پسې هم لټون روان دی د چهارشنبې په ورځ د ناټو د روزونکي یو ماموریت پر وخت د هلیکاپټر سره تماس وشلېدی او وروسته معلومه سوه چې په سمندر کې لوېدلې ده د امریکا په پلازمینې واشنگتن کې وسلوال کس د پنځشنبې په سهار وختي د کیوبا په سفارت ډزې کړې دي چارواکو ویل دي چې د غوډزو سفارت ته زیان اړول دي خو تلافات یې نه دي اړولي پولیسو 24 کلن مشکوک کس چې الکساندر نومیږي او د ټیکساس ایالت اوسېدونکی دی نیولی دي په داسې حال کې چې د واشنگتن پولیسو دغه مشکوک کس نیولی په تحقیقاتو کې د استخباراتو ادارو کسان هم شامل دي په امریکا کې استخباراتي ادارې د سفارتونو او ډیپلوماټانو امنیت ساتي تر اوسه نه ده معلومه سوي چې ولې دغه کس په سفارت ډزې کړې دي د کیوبا د بارنو چارو وزیر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د کیوبا د سفارت مامورین نه دي زخمی سوي او خوندي دي او زیاته کړې ده چې دا د هیوادونو ذمواري ده چې د ډیپلوماټانو او سفارتونو امنیت وساتي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت او د کیوبا اړیکې سړې دي او د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما حکومت په هوانه کې د امریکا سفارت خلاص کړی وو او په اړیکو کې څه سمون راغلی وو خو اوس دغه اړیکې په ټپه درېدلې دي او جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې ټول فعالیتونه منع کړي او اعلان یې کړی دی چې د ایران لملاتړه برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د جرمنی د کورونو چارو وزارت ویان سټیفن الټر پرون په یو ټویټ کې د جرمنی د کورونو چارو د وزیر په حواله د اعلان خپور کړی دی پرون د پنځشنبه په ورځ د جرمنی پولیسو د غیوات په څلورو شهرونو کې د حزب الله ډلې څو جماعتونو ته هم ورغلي دي د حزب الله ډله په جرمنی کې د زورو څخه زیات غړي لري او شاوخوا دیش جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. په افغانستان کې په بیساری ډول په تیرو څلورو ساعتونو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر لوړ شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کووید 19 په ناروغۍ څخه باندې 200 ناروغان نوي اخته شوي دي. د کورونا وایروس اوس په زندانونو کې هم خبر شوی او د پولیس چرخه په زندان کې نه مثبت پیښې سب شوي دي. په افغانستان کې د کورونا په ورستي وضعیت رحیم ګل ساروان رپورت راکوي.
د فبروري په 28مه په هرات کې د کورونا وایروس د لومړنۍ مثبت پیښې له سب راورسته د لومړی ځل د چي په 13 شپه او ورځ کې په افغانستان کې د کوويد 19 د ناروغانو تر نورو ډیر شمیره ثبتېږي. کورونا وایروس ورځ تر بلې زیات خوريږي، اوس لا زندانونو ته هم رسیدلی او په اني یا بیړنیو ټیسټونو کې 15 او یا زندانیان او یا د زندان منسوبین په دغه وایروس اخته شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر شپه ورځ کې 202 د کورونا وایروس تازه پیښې ورسره ثبت شوی او دغه پیښو له سب سره په افغانستان کې د کورونا په وایروس اخته کسانو شمیر 2101 ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر 36 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغان مړ شوی. د ټولو مړ شوو شمیره 38 ته رسیدلې ده. کابل له نورو نه په سر کې دی. په تیر 36 ساعتونو کې په کندهار کې بیا 540 تازه پیښې ثبت شوې دي. د امریکا وزارت مرستيال وحید الله مجرو خبريالانو ته ویل چې دا وایروس خای پراتلونکو نه یو کې زیات وګړي اخته کړي.
جون پر 28 موږ هغه فلاکات یا پلی درسو او هغه هغه ورځی چې ته ټول په افغانستان کې مزید موږ زیات واقعیات لرو. خو د افغانستان د روغتیا وزارت ارزونه شي چې د دې وایروس لمن به تر دې نړۍ ورتای نوې دوه هفتو کې یوازې نه نوې دوه میاشتې کې به موږ ټول برازیل لرو. که زموږ خلک توجه
ونکي، هیڅ امید د ویروس د کنټرول په برخه کې نشته. د کورونا وایروس لامل روان وضعیت اندېښمنوونکی دی.
دا چې نن په افغانستان کې 202 واقعي د کورونا مرض ثبت شوی دی، د ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. دلته د ولس او د حکومت دواړو مسؤلیتونه دي.
د کورونا وایروس شیو اوس تر زندانونو هم رسیدلی ده. د امریکا وزارت مرستي الو ویل چې د پولچرخي په زندان کې نه هتنه په کورونا وایروس اخته شوې دي. بلورته د افغانستان د زندانونو سمون اداره وایي چې یوازې د پولچرخي په زندان کې 15 او یا په لومړنیو ټیسټونو کې په کورونا وایروس اخته شوې دي. 15 د شپې کې د زندان منسوبین او 30 نور بیا زندانیان دي. افغان حکومت د زندانونو نه د کورونا په خاطر د 2000 زندانیانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. د زندانونو د سمون د چارو د اداري ویان فرهاد بایانی امریکا غک ته ویل چې تر اوسه 900 زندانیان له 2000 زندانیان له خوشی شوی دي.
تا کنون به تعداد 6000
د جمهوریت ریاست د ځنګړي فرمان مخې شپږ زره درې سوه اتل زندانیان او د ثور د اتمې په مناسبت د فرمان مخې نږدې 900 زندانیان تر اوسه خوشی شوی دي.
حقوقي کارپوه لیلو مناصری د زندانیانو د خوشی کول په دې مرحله کې چې د کورونا مخونی ولشي مناسب اقدام غړي.
د افغانستان زندانونه په مجموع کې حتی په عادي شرایطو کې هم د دې توانایي نه لري، هغه لازم امکانات نه لري چې په ډیر تعداد زندانیان وساتي. فکر کوم دا یو په جای تصمیم ده.
کورونا وایروس نه یوازې په افغانستان کې تر 2000 زیات وګړي ناروغ کړي، بلکې دی وایروس په نورو برخو هم تاثیر کړی. حکومت که څه هم ګرزبندی اعلان کړي، خو خلک لا هم د ښار په وټونو کې په زیاته کچه لیدل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اروپای ټولنه له عبدالله غواړي چې ژر تر ژره دی کړکیچ پای ته ورسوي. خود عبدالله انتخاباتي ډلوایي چې ډیر ژر به دوی خپل طرح نهایی او جوړجاړی وکړي. تر دې مهاله د جمهوری ریاست معنی په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال د ازادي رادیو د خبریالي فیروزه عزیزي په راپورټ کې واوري.
اروپای ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې د بیلابیلو لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وسي. ښاغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښاغلي عبدالله له لوري طرحه له ولسمشر غني سره شریکه او سیاسي کړکیچ به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده هر
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هلمندي زیاتې سوي په کړکیچ کې دواړو خېلو لورو انعطاف ښودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندي په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای سي ولسمشري معنی ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروې د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغې ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني سره د روان سیاسي کړکیچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا ویروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د عبدالله عبدالله ملاتړي سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یو اړخیزې بللي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټاکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آګاه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپلمنځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره شوې.
تیر هفته یې وویلې چې موږ یې دغې هفتې کې اوایلو کې تسلیموو، تسلیم یې نه کړله. نو خو دې نه معلومېږي چې څه اختلافات به یې دي منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی او نور یې پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکیچ د هواري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په کندهار کې د خوراکي توکو د بایو لوړوالي سره پر یو وخت د کندهار ښار ځینو تجارانو په ګډون نن د نرخونو د ټیټوالي لپاره ځینې هڅونکي ګامونه اخیستي او خوراکي توکي په ټیټه بیه پلوري. په کندهار کې د خوراکي توکو بیې د کورونا په وجه له رامنځته سوي قرنطین سره پر یو وخت لوړ سوي. لوړو بیو د کندهار د اکثریت خلکو پر ژوند منفي اغیزه کړې او له حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې د کورونا د خاطر قرنطین او د اولیا خوراکي موادو لوړې بیې د عامو شهریانو په ژوند کې بشمیره مشکلات رامنځته کړي دي. خو د دې ستونزې د حل لپاره د کندهار د اولیا خوراکي توکو عمده تجاران رامخته سوي او د ستونزې د حل لپاره د خوراکي توکو بیلابیل اقلام د عمده نرخونو پر ځای باندې په پرچون شکل باندې پر عامو شاریانو باندې پلوري.
د خوراکي موادو د پلور په دې سیار مرکز کې اوس یوازې بوره او غوړي درنیون کوله پاره شول سوي، خو ویل کیږي چې ترتلونکو څو ورځې پرې به اوړه او ځینې نور خوراکي توکي هم په ټیټه بیه درنیونکو په واکه ورکړل سي. دلته اوس یو شل کیلوي ډبه د غړو په 1400 افغانۍ ورکول کیږي چې په عام بازار کې دا نرخ 2000 افغانۍ دی. د کندهار شهر اوسیدونکو د نرخونو په چچېدو کې د کندهار د تجارانو د دې هڅونکو اقدام هرکلی کوي، خو وايي چې پر دې باید بسنه ونسی.
کم دکاندار ته پاغه بای ورکی هغه جو عوام خلکو ته پاغه بای بسره ورکی، چې د کندهار خلک
د خوراکي توکو لوړو بیو د هغو خلکو پر ژوند تر نور زیات منفي اغیز کړي چې اقتصاد یې پر ورځنۍ مزدوري ولاړ دی. د کندهار ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د روژې په میاشت کې اولیه خوراکي توکو ته اړتیا تر بل هر وخت زیاته وي، خو لوړو نرخونو دوی اړ کړي چې د ورځې د سبا کېدو په فکر کې سي او په لږ اندازه خوراکي توکي رانیسي.
دغه رقم زلمان جوړور دغه چې دا ګرانس ولا بیا دغه شان ورا چې دغه نومه په ځای کې وبښلو کې ورا چې د ایرات را روان دي، هغه د مزال را روان دي، ولکه دوی د کار د ول مرزم ران ول فشول ورا کړی چې بس مې پر نور وسره غلو مې واځه دغه نور کوم دوی نه کې دغه د ایرات سره کل شوبله و منګر وسه ور بښول کړی دي ګرته دغه زلمان جوړا کې په غنمو یا فشول منګر هغه ور بښول کړی ورا چې وي.
دغه راز اکثریت خلک بیروزګاری او ترڅنګ د کورونا له کبله رامنځته شوي بندیزونه پر خپل اوژو بل دروند بار ګڼي. د خوراکي توکو په دې مارکیټ کې پلورونکي وایي چې د لوړو بیو ترڅنګ په اوړو کې ځینې نور خوراکي توکي هم ګډیږي چې کیفیت یې تر پخوا زیات ټیټ شوی.
دا اوسې نفر رالی ګوتې راښکاره کې په دنیش باندې د پرې پرې کړې ول یو پارسل هغه چې ایسې وچ اوړه خورمه چې ایسې ارزانه یې ما چې فکر وکړ چې ارڅ مې وکړه وکړه در دوه دیش سوال کلدار بل بده ارزانه ورز ما سره نو مال دا غسته په ضمانت نه در کوم ډوډۍ شنه د ایراتی ول راکه خورم مجبور ان څه وکړم.
د کندهار ولایتي اداره وایي چې په مارکیټ کې د آزاد بازار د پالیسی په واجه د نرخونو په کنټرول کې ډیر څه نسی کولای، خو پنګوال حسوي چې نرخونه ټیټ وساتي. د کندهار مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې وایي چې پنګوالو سره تر پر لپسې ناستو وروسته ولایت د پریکړه رسیدلی چې د خوراکي توکو عمده تجاران به ځینې اولیتو کې پټیټه به درانیونکو په واکه ورکوي. پر همدې محل د کندهار شهر اوسیدونکو د دې کار هرکلی کوي او وایي چې له دې کار سره نن هم په مارکیټ کې د ځینو اولیه خوراکي توکو په بیه کې ټیټوالی راغلی چې دوی ته ښه زیری دی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وازه ته پام راوړل دي. یورو ایشیا ریویو خبرونه په خپل یوې غاڼه کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی اتباعو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي. دا هغه څه دي چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په فایل کې راغلي حکومت ویلي یوازې هغه بندیان خوشی کوي چې فلټر شوي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
د بندیانو د ازادۍ پروسه د جمهور رئیس له فرمان سره سم مخ ته چې هلته روانه شوې ده. د زندانیانو عمر د بند رحمانده مودې د کورونا سره د هغوی اسې پذیر تکلو سره دا کسان باید آزاد وي. هغه کسان نه آزاد وي چې هغوی برحاله د افغانستان ملي امنیت او زموږ د متحد ملي امنیت ته ګواښ شوي، هغوی په دې پروسه کې نه آزاد شي.
د امریکا آنلاین خبرونه بزنس انسایډر د هغه نظر پوښتنه په اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا ډیر سابقه لرونکو پوځیانو له افغانستان نه د خپل پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو آیا په رښتیا هم امریکا له افغانستان نه خپل سرتیری باسي؟ په واشنگټن کې د روانو چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدت یار امریکا غږ ته وویل
ما نظر داره چې د افغانستان څخه به امریکایان په دې لنډ وختونو کې حتما ونوځي یا په داسې په اساس وختونو کې خو به بېخي ونوځي، ځکه چې په افغانستان کې امریکا د دې لپاره نه ده راغلې چې افغانستان څخه ووځي. که د افغانستان څخه امریکایان په دې سختو شرایطو کې خپل عسکر وباسي دا په دې معنا ده چې جنوبي آسیا او دا منطقه به هم لکه منځني ختیځ په شان روسیا او چین ته وبایلي.
د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه د افغانستان په اړه ایولې کنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستراتیژي څو سخت پښتنې محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خبرونه له اوږدې تبصرې وروسته په وروسته یو کرخو کې لیکي اوس د سخکاری چې د افغانستان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته سونزو او د کرونا خبرېدونکې وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده. د دې سونزې د حل لپاره باید څه وشي؟
د دې پوښتنې ځواب له سیاسي مبصر نجیب الله آزاد نه اورو.
بېل شکه چې د دې سیاسي بحران حل همدارنګه د سولې پروسه د خورا ځن سره مخ ده او خورا ځن روانه ده، جګړه هماده روانه ده. نو زه فکر کوم چې ځینې مشران په ځانګړي ډول ښاغلی ډاکټر عبدالله باید د افغانستان ملي منافعو ته پام وکړي او تر شخصي منفیتو تیسي همدارنګه ځینې انعطاف باید په ار کې هم راشي یا څومره چې کېږي رئیس جمهور هم په خپل موقف کې انعطاف راولي او د متحده ایالاتونو سره په دې حق باندې د سولې په اړه باندې خپلې خبرې ګړندۍ کړي. بیا هلته کېدلی چې هم دغه سیاسي جنجال حل شي او د دې تر څنګ د سولې په پروسه کې هغه ځان سره مخته سوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د سولې نازک بهیر مخته روان دی خو په اړه یې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. دا د ایرو ایشیا د بل خبرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له کلونو جګړو وروسته د سولې هوکړه لاسلیک کړه. مقاله لیکي دا چې طالبانو سره له سولې وروسته به د افغانستان نظام څه ډول وي، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړي او کنه، د دیموکراسۍ، ښځو حقونو او د پاکستان او طالبانو د اړیکو برخلیک به څه وي، دا هغه پوښتنې دي چې د مقالې د لیکونکي په باور ښکاره ځوابونه نشته. خو په دې ټولو پوښتنو کې هغه چې نړیوال په خاصه توګه امریکا ته تر ټولو مهم سوال دی، طالبان به نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکوي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د سیاسي مبصر او د نیوز ویک د مجلې خبریال سمی یوسف زین اورو.
په خیال روانو خارجي عناصر یا القاعده یا نو داسې ترهګرو ګروپونو سره دی اړیکو لاره سره ضربو یو ویلو چې نظام یې د لاسه ورکړلو د کوم درس ترلاسه کړی دی، داسې نه بریکې لري له دغو عناصرو سره ځانونه نږدې کړي چې په نتیجه کې د نړیوالې ټولنې او د افغانانو لخوا له مشکل او انګوا سره مخامخ شي.
دونکو ننګرهار ته د حکومت لخوا د کورونا سره د مبارزې لپاره د یو شپېته میلیون افغانیو له ورکړه سو پیسو څخه 15 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. چارواکي وایي تر اوسه د دې مرستو له لارې د زرګونو بې وزله کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. نور حال د زبیح الله غازی
ورسته لاغی چې په زنو ولایتونو کې له کرونا سره د مبارزې لپاره د مرستو په لګیدو کې د فساد غګونه پورته شول، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل نن کانفرنس ورکړ او ویل دغه ولایت کې ټول ټال 15 میلیون افغانۍ لګولې او 14 میلیون یې پاتې دي، خو د ټولو حساب ورکولو ته تیار دی.
ټول پیسې چې د کرونا په نوم باندې ساتامي او ولایت راغلي دي یو شپېته میلیون افغانۍ دي چې 15 میلیونه د ولایت اکاونټ راغلی دي او 11 میلیونه سیاتامي اکاونټ راغلی دي چې دا ټول پیسې چې موږ مصرف شوې دي 15.1 میلیونه نور په اکاونټ کې پاتې دي. او د دې علاوه تازه جمهور رئیس د نګرال لپاره 100 میلیونه افغانۍ نور هم منظور کړي دي چې هغه به هم راځي.
دا ټول یوازې د حکومت پیسې دي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره را لېږل شوی وي. په ټولنیزو پاڼو کې د تورخم د قرنټین لپاره په لګول شوو پیسو نیوکه کیږي چې خیمه یې ولګولې خو په درد ونه خوړي او بسترې په سوال راټولې شوې وینو څنګه ل 4 میلیون ډیر افغانۍ مصرف شوې دي. د ننګرهار والی وایي دا سمه ده چې بسترې د ولس وي خو په خیمو خوراکي توکو او هلته د چارو په سمبالېدو ډیر افغانۍ لګیدلې دي.
ټول مصارفات چې هلته لیبر دی، اشپز دی، مواد دی، انتقال بيته د موادو بيته راتګ دلته دا زمونږ 4 میلیونه ولکه 19000 شاوخوا کې دا پیسې وي چې دلته مصرف شوي. د دې نه بیرته ټول مواد مصرف نشول، بیت دغه مواد او لکوریجا او یا نور مواد چې کومه و دا بیت منګر انتقال کړل ته نو ټول مصرف چې په تورخم باندې راغله ده دغه ورځو لپاره 2.1 میلیون راغله ده.
والی وای خیمه او بسترې ټول په یو ګودام کې خوندې کړي دي چې د سری میاشتې لاري به غریبانو ته وی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ملګری ملتونه وایي په سوریه کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد روغتیا سیستم تقریبا له منځه وړی دی او ځکه نو دغه هیواد بونه شکړې چې د کرونا د وایرس سره په سمه توګه مبارزه وکړي. د امریکا غږ خبریالې مارګریټ بشیر مونږ ته دا راپورټ رالیږلې. د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر مارکلو خبرداري ورکړې که د کرونا وایرس سوریې ته ورسیږي ښایي چې په هیواد کې بستر بشري ناورین سبب شي. ښاغلي لوک چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې وویل که د نورې نړۍ په شان د کرونا وایرس په سوریه کې خپور شي نو زموږ اټکل دا دی چې هلته به ستره کمیزه پیدا کاندي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي دي چې د سوریې کورنۍ جګړې تقریبا 10 کاله کېږي روانه ده. د هغه هیواد روغتیا سیستم بیخي له پښو غورځولی دی او په داسې حال کې چې نړۍ غني هیوادونه د وایرس سره په سمه توګه مبارزه نشي کولی سوریه په شان غریب او جنګ ځپلی هیواد به څنګه مبارزه وکړي. هغه وایي په سوریه کې د نورې نړۍ په شان د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کېدلی ځکه چې په میلیونونو کسان هلته بې ځایه شوي او په داسې کمپونو کې ژوند کوي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې بیخي زیاته ده. زلزله نه مراد کېږي او د خلکو د خوندي ساتلو لپاره وسایل هم نشته دی. په سوریا کې تر اوسه د کرونا د وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 3 کسان یې مړه کړي دي خو دا چې د خلکو د معاینه کولو لپاره پوره لوازم نشته دی ښایي چې مثبتې پیښې به د دې نه هم زیاتې وي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وویل د کرونا د وایرس ناروغي به په سوریا کې د بشري مرستو لپاره د خلکو ضرورتونه 100 چنده زیات کاندي او نړیوالې ټولنې ته پکار ده د خلکو سره د مرستو لپاره د ټولو امکاناتو نه کار واخلي. د سوریې په شمال لویدیځ کې چې د یاریان تر ټولو قوي مرکز دی اکثریت بشری مرستې د ترکیې د لارې کېږي. په دې سیمه کې د همدې کال د مارچ په میاشت کې ترکیې او سوریې په منځګړتوب کې اوربند وشو. ملګري ملتونه وایي چې تر ډېره حد اوربند مراد کېږي خو لا هم بشری مرستو ته سخت ضرورت دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
توبرکلوز یا نری رنج ساری ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق لا معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ولږي. ډاکټر اریک د نری رنج د ناروغي د خبرېدو په حق لا
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نارایرنز د هوا د لارې دی یو انسان بل انسان تخپریږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د اختکېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګه ته ولاړیاست چې په نارایرنز اختوي او هغه وټوخیږي ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخېدو وروسته میکروب تاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وای چې نری رنج هر ورځ په 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ اونۍ کې زیات ټوخیږي تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي وروسته بیا انسان کمزوري کېږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنج د انسان په سږو برید کوي خو ډاکټر ګوسپی وای چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنج ناروغي سره لدې چې وژون کې د خو علاج کېدلی شي.
وی کین ډایګنوز اټ وی کین ټریټ اټ وذ افیکټیو انټی مایکوبکټیریل ډراګ.
نری رنج تشخیص کېدای شي او نوې پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنج د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنج اخته دي د دې ناروغي سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسبی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتي او نری رنج ترې هېر شوی. کوزبی وای چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent
د نری رنس د لمنځړولو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده. اوس د ځین هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه حسابوي.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ